بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې نهمه د 1443 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 14 او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د داعش د ترهګرې ډلې پر ضد طالبانو عملیات نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام درته اورو، ورپسې به د قرآن پلوشې 19 پروګرام هم درته وړاندې شي، او بیا به د امریکا د بیولوژیکي وسلو د خطرونو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو دنکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران له اټومي تړون ورخوا هیڅ ژمنه نه مني. د افغانستان د مرکزی بانک د ډالر او زیرمې ختمې شوې دي، او د افغانستان د روغتیا او درملنې نظام د دړې وړې کېدا په درشل کې ورغلی. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامي ایران له اټومي تړون ورخوا هیڅ ژمنه نه مني. زمون خبریال راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده ټینګار وکړ ایران له اټومي تړون ورخوا هیڅ ژمنه نه مني. خطیبزاده چې د سولې لپاره د نرمندانو د نړیوالې غونډې په چوکاټ کې پاریس ته سفر کړی دی، د فرانسې له لومون ورځپاڼې سره په مراکه کې وویل ایران د اټومي خبرو اترو د دوام په څرنګوالي باندې د غور کولو په حال کې دی او دغه نتیجې ته رسیدلی دی چې دغه خبرې اترې په حتمي ډول ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان خطیبزاده بیا وویل امریکا داسې لوری ده چې له اټومي تړون څخه وتلې ده، یو اړخیزه بایکاټونه یې لګولي دي، د ایران خلک یې کړولي دي او د ایران اقتصاد ته یې په میلیونونو ډالره تاوانونه رسولي دي، او واشنگتن نه یوازې ایران بلکې هغو متحدانو ته چې غوښتل یې له ایران سره تجارت وکړي ګواښ کړی دی. هغه زیاته کړه امریکا هماغه راز بایکاټونو ته د دوا او دړم او د اوزار په توګه ګوري. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده بیا وویل د اروپایي هیوادونو لخوا ورکړل شوي ژمنې نه دي محققې شوي، او بیا هم اروپایي هیوادونه په اټومي تړون کې د ایران د ژمنو په کمیدا اندېښمن دي، او تر ټولو کوچنۍ خبره چې کولی شو دا ده چې دغه شرایط که چیرې نه وایو ظالمانه دي خو غیر منصفانه ضرور دي. هغه وویل ایران په سوریه کې دی د دې لپاره چې دغه هیواد د ترهګرو لپاره په امن ځای بدل شوی و، او د سوریې حکومت له ایران غوښتي و چې سوریې ته ورشي هماغه ډول چې روسیه په سوریه کې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان خطیبزاده به وویل د افغانستان په راتلونکي کې باید د خلکو غوښتنه او اراده محققه شي، او ټول شموله حکومت چې د قومي او د نفوسو د جوړښت انعکاسونکي وي جوړ شي او د دغه هیواد بیا د هیڅ هیواد اډه جوړه نه شي. د ایران پوځي منورې د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک قومندان امیر البحر علی رضا تنگسری ټینګار وکړ د ایران د وسلوالو ځواکونو پوځي منورې د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. هغه له العالم ټلویزیون سره په مراکه کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پوځي منورې د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وو او نه دی، خو په داسې بڼه کې کاچیرې څوک ایران ته ګواښ وکړي، ګواښ ته به په ګواښ سره ځواب ورکړل شي. د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک قومندان امیرالبهر علي رضا تنگساري زیاته کړه، د هرمز زوبلارې د امنیت تامینول د ایران او د دوست او ورور هیواد عمان پر غاړه دي. هغه ویل د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پوځي مانورې رسمن او منطقن له سیمې دورخوا هیوادونه او د قدس د نیواګر رژیم لپاره دي چې په سیمه کې شتون پیدا کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک د ډالرو زیرمې صفر ته رسیدلې. رویټرز خبری اژان د پټو راپورونو پر اساس چې د نړیوالو لوړ رتبه اقتصادي چارواکو لخوا د افغانستان د نړیوالو ملاتړو د پیسو د نړیوال صندوق او د نړیوال بانک په شمول د موسسو لپاره لیکل شوی دی راپور ورکړ. د افغانستان مرکزی بانک د طالبانو ډلې لخوا د دغه هیواد له نیولو مخکې د خپلو ډالرو زیرمې کمې کړې او دغه چاره د اقتصادي کړکۍ سبب شوې ده. په دغه راپورونو کې زیاته شوې ده د افغانستان په پلازمینې کابل کې د مرکزی بانک په صندوقونو کې د ډالرو زیرمې ختمې شوې دي او مرکزی بانک نشي کولای د نقدو پیسو غوښتنې تامین کړي. رویټرز خبری اژانس بیا زیاتوي د افغانستان د نقدو پیسو سخت کمښت د طالبانو ډلې لخوا د افغانستان له نیولو مخکې پیل شوی و. د دغه مشکل تر ټولو ستر دلیل په هغه وخت کې د افغانستان د مرکزی بانک ناوړه مدیریت و. د بهرنیو اسعارو ډالرو سخت کړکېچ په افغانستان کې طالبانو ډله د برېښنا د لګښتونو او د حکومت د کارکوونکو د معاشونو د ورکولو په شمول د اساسي ضرورتونو په پوره کولو کې له مشکل سره مخامخ کړي ده. د افغانستان ځینو حکومتي کارکوونکو څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې اوس له پاکستان څخه زیات ډالر افغانستان ته کچاکیږي او دغه ډالر زیاده ترخم سرحدي لري او دغه راز له کویټې څخه کندهار ولایت ته وړل کیږي. طالبانو ډله خپلو ځواکونو ته پوځي روزنه ورکوي. شپک نه خبري اژانس راپور ورکړی د طالبانو د رسنیو او د کلچوري چارو د دفتر غړي احمدالله وسیق پر نوویل د دغه ډلې 400 ځواکونه په زابل ولایت کې پوځي روزنه کوي. احمد الله وسیق دغه راز د افغانستان په زابل ولایت کې د روزنې د یوه کیمپ د پرانستلو خبر ورکړ او وی ویل دغه ځواکونو ته د روزنې ورکول د افغانستان د امنیت د ټینګولو لپاره دي. د افغانستان د روغتیا نظام د پاشل کېده په درشل کې ورغلی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان طبي سرچینو د دغه هیواد د روغتیا او د درملنې د نظام د دړې وړې کېده په هکله خبرداری ورکړ. د افغانستان طبي سرچینو پر نوویل د نړیوالو مرستو د نه رسېدا په بڼه کې به په دغه هیواد کې د درملنې او د روغتیا د نظام د پاشل کېدا ټلۍ وکړنګول شي. دغه راپور زیاتوي په کابل ښار کې د اندرا ګاندي په نوم د ماشومانو د تخصصي روغتون حالت په دې ډول دی چې حتی په یو کټ کې دوه یا درې ماشومان بستري کړی شوي دي. په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان د روغتیا او د طب له برخې سره د نړیوالو مرستو د غوڅېدا نتیجې اوس د ښکاره کېدا په حال کې دي. د ناروغه کسانو کورنۍ چې اکثره د افغانستان بېوزله او کمعیده پرګڼې ګڼل کېږي د خپلو مریضانو لپاره د درملو د برابرولو توان لري، یعنی پیسې ورسره نشته. د کابل ښار د اندرا ګاندي د روغتون د مشر ډاکټر یوسف زی له وینا دغه نتیجه اخیستلی شو چې په افغانستان کې د درملنې مرکزونه د چوټي کېدا په حال کې دي. نړیوالو موسسو هم ویلي دي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانستان د روغتیا او د درملنې له برخې سره مرسته ونه کړي، 2300 طبي مرکزونه به چې په دغه هیواد کې د طبي مرکزونو 90% جوړوي په راتلونکو میاشتو کې چوټي شي. د روغتیا موسسې WHO هم په تیرې پنجشنبې ورځ د افغانستان د روغتیا برخې د پاشل کېدا په هکله خبرداری ورکړی. ویلي و دغه برخه د روان میلادي کال تر پایه پورې د 100 میلیونو ډالرو ترلاسه کولو ته ضرورت لري. د افغانستان د روغتیا برخې د مالی تامین د پیسو د ځنډولو لپاره د نړیوال بانک فیصلې د دغه برخې په قدرت باندې منفي اغیز اچولی. په دغو شرایطو کې امریکا هم د خپل هیواد په بانکونو کې د افغانستان شتمنۍ او د سرو زرو ذخایر کنګل کړي دي چې دغه چارې د افغانستان د خلکو په اقتصادي حالات او تجارتي فعالیتونو اغیز اچولی. روسیا او پاکستان د پوځي ملګرتیا په پراخولو ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی د روسیې د دفاع وزیر مرستیال او د پاکستان پوځي قومندانانو د دواړو هیوادونو د پوځي ملګرتیا او د پراختیا په هکله موافقه وکړه. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال جنرال الکساندر پومین چې اسلام آباد ته ورغلی دی پرون د پاکستان د دفاع وزارت په کوربتوب د دواړو هیوادونو د ګډې کمیټې د خبرو اترو په دریم پړاو کې ګډون وکړ او د اسلام آباد له چارواکو سره د بیلابیلو پوځي موضوعګانو په هکله خبرې وکړې. د روسیې او د پاکستان پوځي چارواکو د دوه اړخیزه پوځي غونډې په دغه پړاو کې د پوځي روزنې د ګډې پوځي منورې د ترسره کولو او د استخباراتي دفاعي او د صنعتي ملګرتیا په شمول په بیلابیلو زمینو کې د ملګرتیا او د اړیکو په هکله غور وکړ. د سیمې په تیره بیا د افغانستان په امنیتي بدلونونو غور کول د روسیې او د پاکستان د پوځي چارواکو د غونډې په اجنډا کې شامل وو او هغوی ټینګار وکړ د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزه پوځي غونډو دوام د سیمې د امنیت لپاره تضمین او د سیمې د ډیرو چیلنجونو د حل کولو لپاره اسانتیا رامنځته کوونکی کیدلی شي. د طالبانو ځواکونه د تاجکستان اسکر په سرحد کې راغونډ شوي دي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی د روسیې د خارجه وزارت د اطلاعاتو او د مطبوعاتو د برخې مرستیال الکسی زایتسیب د افغانستان او د تاجکستان په ګډو سرحدونو کې د طالبانو ډلې د ځواکونو او د تاجکستان د حکومتي اسکرو د راغونډېدا خبر ورکړ. هغه پرون په یو خبری کانفرنس کې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د افغانستان د طالبانو ډلې او د تاجکستان د ځواکونو د راغونډېدا د خبر په اعلانولو سره له کابل او دوشنبې څخه وغوښتل چې په خپلو سرحدونو کې د تاوتریخوالو او د اختلافاتو د حل لپاره د دواړو لورو د منلو وړ لارو چارو د لټولو هڅه وکړي. د روسیې د خارجه وزارت د اطلاعاتو او د مطبوعاتو د برخې مرستیال الکسی زاتسیب د کابل او دوشنبې په اړیکو کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د یو بل پر ضد د افغانستان د طالبانو ډلې او د تاجکستان د چارواکو څرګندونې اندېښمنوونکي وبللې. له دې مخکې طالبانو چې د اګست میاشتې په 15مه نېټه افغانستان په لاس کې اخیستی دی، تاجکستان د خپل هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړی و. دغه راه د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې په غونډه کې په وینا کې په افغانستان کې د انساني غمیزې په حکله د بشري حقوقو د موسسو په چوپتیا باندې نیوکې سره د پراغ بنسټه حکومت د جوړولو او د هیواد حکومت د جوړښت د ټاکلو لپاره د ټول پښتنې د ترسره کولو غوښتنه کړې وه. ډیر شو هیوادونو د امریکا د بندیزونو پر ضد بیانیه خپره کړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د دنیا ډیر شو هیوادونو په ګډه بیانیه کې د پراختیا په حال کې د هیوادونو پر ضد د بایکاټونو په شمول په یوړخیزه غوسانکو اقداماتو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دغه اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور د څوړخیز پلنې نړیوالو قوانینو او د نړیوالو اړیکو د اصولو پر خلاف دي. د پراختیا په حال کې د هیوادونو پر ضد بایکاټونو په شمول د یوړخیزه قهري اقداماتو د غوره کولو په غندلو کې د ایران، د چین، د روسیې، سوریې، فلسطین، بیلاروس، پاکستان، مصر، وینزویلا او بولیویا په شمول د ډیرو هیوادونو ګډه بیانیه د چین استازي پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په دریم کمیټې کې ولوستل. په دغه بیانیه کې ویل شوی دی په داسې شرایطو کې چې د کورونا وایرس د ډیرو هیوادونو په تیره بیا د پراختیا په حال کې د هیوادونو اقتصادي او ټولنیز وده تر اغیز لاندې وروستلې ده، ټول غړي هیوادونه باید د نړیوال اقدام نه لري او د وحدت پیوستون او نړیوالې ملګرتیا پر اساس له دغه ساري ناروغۍ سره د مقابلې کولو لپاره اقدام ترسره کړي. د امریکا ظالمانه او یوړخیزه بایکاټونه چې په اساسي شیانو حتی په درملو او تجهیزاتو یې بندیز لګولی دی، د امریکا تر بایکاټ لاندې د هیوادونو د خلکو په تیره بیا د کورونا د مریضانو لپاره ډیر مشکلات رامنځته کړي دي. د سهونیست رژیم د خارجه وزیر هر کله د عربو نړۍ پر ضد جنایت دی. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویان حازم قاسم ویل د سهونیست رژیم خارجه وزیر ته د بحرین د رژیم د هرکلای د عربو نړۍ د ګټو پر ضد جنایت او د اړیکو د ادیکالو د موافقې د لاسلیک کولو د غلطې لارې دوام دی. هغه زیاته کړه د بحرین په پلازمینه منامې کې د سهونیست رژیم د سفارت پرانستل د کوڅ د نیوګر رژیم د پوز لخوا په کالاکسا جمعات کې د فلسطین د ویبلې ښځې د وژلو له جنایت سره په یو وخت ترسره شو. د بهرن د خلیفہ دیکتاتور رژیم وروستی اقدام سیانست رژیم د فلسطین د ملت پر ضد خپل جنایتونو دوام ته هڅول دي. د فلسطین د حماس ورزنګ وین حزیکانسی په دوام کې ویل حماس ورزنګ په اسلامي دنیا کې لاټولو فعال او غونډلو غواړي چې د کوڅ د نیوګر رژیم او دربو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ادیکداله بهر سره خپل مخالفت اعلان کړي چې دغه چاره یوازې سیانست رژیم په ګټه ده. بحرین ته د سهونیست رژیم د خارجه وزیر یایر لپید پرونی سفر پولیسي سویه له خفګان او غوسې سره مخ شوی دی او د بحرین ټولنیزو فعالانو له دغه سفر سره خپل مخالفت اعلان کړ او له تل ابیب سره د سازباز د ټولو موافقو د لغوه کېده غوښتنه وکړه. بحرین له سعودي عربستان، متحده عرب امارات، اردن او مصر سره یو ځای په سیمه کې د سهونیست رژیم او د امریکا د ګټو پر مخ بیونکي رژیم دی. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزت من اردوونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې په افغانستان کې د داعش د ترهګرې ډلې پر ضد طالبانو عملیات تمیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وویل چې د سترو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په ننګرهار او کابل ولایتونو کې ګڼ شمېر داعشي جنګیالي نیولي دي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د داعش ترهګرې ډله طالبانو ته ستونزه نشي رامنځته کولی. طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د اګست له 15مې نېټې راهیسې ګڼ شمېر داعشیان نیولي دي. په افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې پر ضد طالبانو د عملیاتو د پیلېدا اعلان د هغه ژمنې په چوکاټ کې ترسره کیږي چې طالبانو په کابل باندې تر واکمنېدا وروسته افغانانو سره کړې وه. طالبان د افغانستان خلکو سره وعده کړې وه چې د هر ډول ناامنۍ سره به په کلکه مبارزه کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدا مخکې دوی سیناریوګانې مطرح وې. هېواد د طالبانو او داعش ډلې ترمیان د همکاریو سیناریو وه، او بله بیا د داعش او د طالبانو ترمیان د سیالیو سیناریو. خو له داعش سره د طالبانو د همکارۍ په هکله هیڅ ډول شواهد شتون نه لري، بلکې د دې پاپوټا طالبانو تل له دغه ترهګرې ډلې سره مبارزه کوله. په طبیعي توګه هم دغه تحلیل شتون درلود چې طالبان او داعش په افغانستان کې له یو بل سره سیالان دي، او هر یوه ډله کوشش کوي چې په افغانستان کې تر بل پیاوړي شي او د دغه هیواد واک په لاس کې واخلي. په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې داعش سر راپورته کړ. په دغه هیواد کې د داعش د پیاوړي کېدو نظریې زیات پلویان درلودل. په افغانستان کې د طالبانو ټولنیز او فکري مخینې ته په کتو سره داسې وړاندوینه کېدله چې طالبان به د قدرت په جګړې کې په داعش بریالي شي. د طالبانو له لورې د افغانانو د ټولو ولایتونو تر نیول کېده وروسته په کابل باندې د دغه ډلې واکمنېدل وښودله چې طالبانو د داعش سره په مقابلې کې بریالي شوي دي او د دې هیواد د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي. اوس هم طالبان په افغانستان کې د یوې نوې ادارې د جوړونکي ځواک په بڼه د دای مسؤلیت لري چې له نامنیو غوښونو سره مقابله وکړي او د امنیت د ټینګولو لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکړي. په دې خاطر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې هیواد په ختیځو ولایتونو کې د داعش ترهګرې ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیاتو خبر ورکړی دی. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په دغه هیواد کې د داعش په اصلي اډې بدل شوی وو، خو د دغې ترهګرې ډلې عملیات نه یوازې په ننګرهار پورې محدود پاتې نه شول، بلکې ځینو نورو ولایتونو په تیره بیا په کابل کې هم دغه ډلې خونړي بریدونه ترسره کړل. طالبان چې او ځنونه له امریکا او اشرف غنی له حکومت سره د جګړې فاتحان بولي، په افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې له لورې ورانوونکي فعالیتونه د خپل حکومت په تاوان ګڼي، او په ټول افغانستان کې د داعش د لامینځه وړلو اراده هم لري. که څه هم په افغانستان کې ځینې سیاسي ټولنې د داعش پر ضد د طالبان عملیاتو ته د شک په سترګه کتل کېږي، لیکن دې ټکي ته باید پام وشي چې په کابل باندې د طالبانو تر واکمنېدا مخکې داعش د افغانستان د مخکینی حکومت د تعقیبولو لپاره یو افزار و چې د طالبانو له موخو سره یې سمون نه خوړه. خو چې طالبان حکومت په لاس کې اخیستی دی، د داعش ډلې د فعالیت دوام کولی شي د طالبانو لپاره د پام وړ چیلنج واوسي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ. ډیرو عزتمن اوریدونکو اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو.
تاریخ
پانا
ګلونو اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه و منه عزیزانو وسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې نه همانه ټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د سفر د میاشتې ل 24 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر ل اولنې ټه سره سمون خوري. یو زر اته 500 کاله پخوا د 353 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 24 نیټه د دیلمانو د لړۍ پوه وزیر او مشهور ادیب صاحب بن عباد وفات شو. هغه توانمن لیکوال و او په فضل او ادب کې د خپل وخت له مشهورو کسانو څخه ګڼل کېده. په دې ډول چې د هغه وخت څو مشهورو پوهانو خپل ځینې کتابونه د هغه په نوم لیکلی دی. صاحب بن عباد سره له دې چې د دیلمانو په حکومت کې وزیر و خو تر خپل لاس لاندې خلکو سره یې له خاکسارۍ او عاجزۍ ډډه نه کوله. له صاحب بن عباد څخه ارزښمن تالیفات په یادګار پاتې دي. د هغه تر ټولو مشهور اثر المحیط نومیږي چې د لغات په اړه او په اوو ټوکو کې لیکل شوي دي. د صاحب بن عباد له نورو کتابونو څخه امامت، الانوار او الاعیاد او فضائل نوروز ته اشاره کولی شو. درې سوه اووه دېرش کاله وړاندې د 1934 میلادي کال د اکتوبر په اوله نیټه یو مشهور فرانسوي لیکوال او ډرامه لیکونکی پیر کورنی مړ شو. هغه د 1806 میلادي کال د فرانسې په روان ښار کې دنیا ته راغی. هغه خپل لومړنی تحصیلات په یو مذهبي مکتب کې ترسره کړل او په دغه ښوونځي کې د خپل زده کړې په بهیر کې د زهد او تقوا، زغم او د انسان دوستۍ عالي صفتونه په خپل وجود کې تثبیت کړل. کورنی خپل عالی تحصیلات حقوقو په څانګه کې په 18 کلنۍ کې پای ته ورسوله چې وروسته بیا 4 کاله په عدلیه کې د دعاوی وکالت یې کوله، خو ډیر ژر به تئاتر او ډرامه لیکلو ته مخه کړه او د ډیرو ډرامو د لیکلو په وجه زیات شهرت وموند. کورنی په فرانسې کې د تئاتر د کلاسیک هنر له اصلي بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي. د کورنۍ د استادانو اتلان، انسان دوست، زړور او د عالی صفتونو خاوندان دي چې د خپل هدف په وړاندې خنډونه په بریالیتوب سره لیرې کوي. کورنۍ د ډیرو لویو شخصیتونو او عالي تراجیدیو د خصوصیتونو د رامنځته کولو په وجه هوامدارنګه د انشا د عظیم سټایل له لحاظه یو نامتو او مشهور شخصیت شمیرل کیږي. د هغه اثار سید هوراس، آتیلا، دروغجن، کمدی او میدان سلطنتی ته اشاره کولی شو. یو شپېته کال وړاندې د 1906 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه نایجیریا هیواد له برتانیا خپلواکي ترلاسه کړه او دا ورځ خپل ملي ورځ ونوموله. نایجیریا ته په 15 میلادي پیړۍ کې پرتګال او په ورپسې پیړۍ کې برتانیا لاره پیدا کړه او د 19 میلادي پیړۍ په وروستیو کې برتانوي ځواکونو نایجیریا په بشپړه توګه ونیوله. په 1914 میلادي کال کې برتانیا تر خپل سرپرستۍ لاندې د دوو هیوادونو شمالي او جنوبي نایجیریا په یو ځای کولو سره د نایجیریا مستعمره جوړه کړه. 40 کاله وروسته د هیواد د کورواکۍ اعلان وکړ او د ټولګیو هیوادونو د ټولنې غړي توبې تل سکړل. په 1980 میلادي کال کې د نایجیریا خلکو په یو ټول پښتنه کې په برخې اخیستو سره له برتانیا څخه خپلواک او گورنر جنرالي حکومت رامنځته کړ. نایجیریا هیواد د 9,23,000 مربع کیلومتر پراخوالی په درلودلو سره د افریقا لویې وچې په لویدیځ او د اطلس سمندر په څنډه کې پروت هیواد دی او له کامیرون، چاد، نیجر او بنین هیوادونو سره ګډه پوله لري. اولنه یو دیش کال وړاندې د 1980 مریز کال د تلی د میاشتې په 8 نیټه د پاکستان ستر محقق او مؤلف سراج منیر وفات شو. هغه په 1910 کال کې زیږیدلی و. سراج منیر په پاکستان کې د فارسی ژبې د خپراوي او همدارنګه د ایران د مشهورو فلسفي، کلتوري او ادبي شخصیتونو د پیژندګلوۍ په لاره کې ارزښتمن خدمتونه ترسره کړل. د سراج منیر له اغیزمنو اقداماتو څخه د پاکستان د اسلامي کلتور د څیړنو د مؤسسې له لارې د سخنوران ایران ګټور کتاب چاپولو ته اشاره کولی شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو او ګلونو او ریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر دي. په دې برخه کې به د احقاف سورې له 19 تر 23 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر به تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د احقاف سورې د 19 آیت تلاوت ته. هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون
او د هر جبه ډلې لپاره د دوی د کړو عملونو په سبب بلا بلې مرتبه دي او د دې لپاره چې دوی ته د دوی د عملونو بدلا پورا ورکړي په داسې حال کې چې په دوی به ظلم ونکلیشی.
قدرمن اوریدونکو په تیره برخه کې د خلکو دوو ډلو ته اشاره وشوه. یو هغه کسان چې له والدینو سره احسان کوي او په خدای ایمان لري، او بل د خدای د وجود منکر او د والدینو حقوقو ته بې پروا کسته. دا آیت فرمایي خدای تعالی د قیامت په ورځ هر یوی ډلی ته د هغوی د عملونو مطابق انعام یا سزا ورکوي او د هغو دواړو درجې د هغوی د نیت او عمل په اساس بیلې بیلې دي. آیت په دوام کې د جزا په نظام کې په الهی عدل ټینګار کوي او فرمایي هر څوک به د خپل عمل نتیجه پوره پوره لاسته راوړي او د چا په حق کې به ذره شان هم ظلم نکیږي.
ازنو لا دغه آیت از د کوچې لومړی د هر چا برخلیک په دنیا او آخرت کې داغه په خپل لاس کې دی او په قیامت کې د هر انسان مقام داغه د خپل نیت او عمل تابع دی. د وخت په تیریدو سره د انسان کارونه ختمیږي نه، بلکې داغه د عمل اصل او آثار د انسان د عملونو په دوسیه کې ثبت او په قیامت کې به په کامله توګه مجسم شي. همدا په قیامت کې د انسان د سزا او جزا اساس دی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ايضا اوس د احقاف سوره شلم آیت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
أو هغورز يادك ليشي کافران شوی کسان به ورته پیش کولی شي او ورته به وویل شي: تاسو خپل خوندونه او نعمتونه په خپل دنیایي ژوند کې ختم کړي او تاسو له هغو نه فایده اخیستی ده، نو نن ورځ به تاسو ته د ذلت د عذاب بدله درکولی شي، په سبب د دې چې تاسو به په مځکه کې ناحقه تکبر کوو او په سبب د دې چې تاسو به نافرمانی کوله.
دوستانو، په دنیا کې د خدای لطف او رحمت ټولو انسانانو ته، که هغه مؤمن وي او که کافر، شاملیږي. او خدای تعالی د دنیا او مادي نعمتونو له کافرانو او مشرکانو نسپموي. دا آیت فرمایي: کافران او گناهکاران په دنیا کې د خدای لمادی خوندونو او نعمتونو پوره پوره برخمن شول او له هیڅ محروم نشول، خو په قیامت کې به د حساب او جزا او رزبی د خدای په پراخ رحمت کې یوازې پاک او صالح کسان شاملیږي. په یقین سره هغه کسان چې په دنیا کې د حق په وړاندې ودرېدل او د ضد کبر له مخې د حق منلو ته تیار نشول، ډېره سخته سزا به په مخ کې ولري.
ایزان اولا دغه آیت از دا کوچې: لومړی، په دنیا کې لا الهي نعمتونو برخمنتیا په خدای په ایمان پورې نه ده مشروطه، بلکې داسې رزق دی چې خدای تعالی ټولو مخلوقاتو من جمله انسانانو ته ورکوي. دوهم، سرغړابي او کبر په عمل کې د فسق او د حق لا دایرې د وتلو سبب ګرځي. دریم، په قیامت کې خواري او ذلت د هغو کسانو سزا ده چې په دنیا کې کبر کوي او د قدرت، عزت او سترتوب دعوا لري. عزیزانو، اوس د احقاف سورې له یوویشتم تر درویشتم آیاتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې مهربان خدای فرمایي:
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
او ته د عادیان او ورور هود یاد کړه کله چې د خپل قوم وویرولو چې په احقاف یعنی ریګستان کې وو او یقینا لدنه مخکې او لدنه ورسته نور ویرونکي پیغمبران تیر شوي دي په دې خبرې سره چې تاسو عبادت مه کوئ غیر له الله نه بېشکه زپ تاسو د ډیره لوی ورځې د عذاب ویرا کوم دوی وویل اے هودا آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلې چې مونږ له خپلو معبودانو نه واړی پس ته پر مونږ هغه عذاب راوله چې ته یې مونږ ته وعده راکوې که ته لا ریښتونو زنې دوویل بشکا همدا خبر ادا چی دا عذاب دراتلو علم خو لا الله سره دی او زه تاسو ته هغه څه در رسوم چی په هغه سره زه را لیگل شویم او لیکن زه تاسو داسې قوم وینم چی لا جهالت نه کار اخلي
عزتمنو دوستانو دا حیاتونه د حضرت هود او د هغه د قام تاریخ ته اشاره کوي او فرمایي هود د نورو الهی پیغمبرانو په شان خلکو ته د شرک او بود پرستی او د بدو او ناخوښ و کارونو په اکله خبرداری ورکاوه خو هغوی د عقل او په خپل غلط کار کې د فکر او سوچ د جعلی خدایانو او بوتانو نه د لاس اخیستلو په ځای له خپل پیغمبره غوښتل چې د کوم عذاب وعده چې کوي په همدې دنیا کې ورباندې نازل کړي په داسې حال کې چې سزا او عذاب د خدای په لاس کې دی او پیغمبران په دې دنیا یا آخرت کې د هغه په نازلېدو کې هیڅ رول نه لري نو حضرت هود د هغوی په ځواب کې وفرمایل هغه څه چې تاسو یې له موږه غواړئ زما په اختیار کې نه دی او علم یې د خدای په نزد دی زه یوازې تاسو ته د خدای د اوامرو په رسولو او یو خدای ته د منلو د هغوی په بللو مامور یم نه تاسو د خپل خبرې منلو ته مجبوروم او نه چاته د سزا ورکولو توان لرم ستاسو د دغه ضد او حق نمللو جړه هم ستاسو په جهل او ناپوهی کې وینم چې سبب کیږي په حق پو نشی او ایمان پرې و نه وړی
ایزانو له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی د مشرکو او فاسدو قومونو په وړاندې د پیغمبرانو لومړی دنده هغوی ته خبرداری ورکول دي چې هغوی له خطره خبر او خبردار اوسي دوهم په تاریخ کې د ټولو پیغمبرانو هدف او سرمشق یو وو یوازینی خدای پرستش او له هر ډول شرک او کفر ډډه کول دریم که انسان د قیامت پر راتګ باور ولري په دنیا کې خپل عمل او کلچار اصلاح کوي څلورم دا پیغمبرانو دنده د الهی پیغام رسول دي نه پرستش ته د خلکو مجبورول پنځم په قومي او قبیلهی باورونو دودونو او عقیدو بیزایا تعصب د انسان د جهل نخه او په حقیقت لا پوهیدلو داغه د لیرې پاتې کېدو سبب ګرځي
قدر منو دوستانو په پای کې د متعال خدای له لوی درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ د کبر سرغړونې جهل او بیزایا تعصبونو څخه وساتی انشاءالله تعالی ده دغه پروگرام وقت بام ده زای که پای ترسیجی نو مرستاسو حضر دما لحضور اجازه وارو
با نیامن خود مسپارو
اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد
د امریکای بایولوژیکل غواخونه.
دوستانو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې په نړۍ کې د امریکا د بیولوژیکل وسلو او ورانکارو فعالیتونو خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اردن کو بایولوجیکل کڑکچونه لا پخوا زمانو څخه د بشریه د سرمدې را بای جدي غواغ بلل کیږي چې تاله د نړیوالو سازمانونو دولتونو د خلکو اندیښنې را پارول دي. په دې منځمن کې ځینې سلطه غواړي استعماري هیوادونه د خپلو دښمنانو او سیالانو د لمینځ وړلو او ځپلو لپاره هر ډول اوزار په کار اچوي. د دغو سلطه غواړو هیوادونو په سر کې امریکا قرار لري. د خبرونې په دوام کې به د امریکا له سرحدونو بهر د دغه هیواد دورانونکو بایولوژیکي فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. لکه څرنګه چې په تیرو خپرونو کې به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا د بایولوژیکل لیبراتوارونو او ازمایښتونو ته اشاره وکړه، امریکا یو له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو ورانونکي بایولوژیکل پروګرامونه یې مخته وړي دي. د امریکا تر ټولو ستر بایولوژیکل مرکز په میریلینډ ایالت کې دی، خو د نړیوالو د حساسیتونو د امله خپل فعالیتونه یې کم کړي دي او له دې مرکز څخه نورو هیوادونو ته لیږدولي دي. د امریکا اکثره بایولوژیکل ازمیښځایونه د منځني ختیځ په هیوادونو کې قرار لري. امریکا د شوروي د بایولوژیکل فعالیتونو سره د مبارزې په پلمه له خطرناکو ویروسونو سره د مقابلې تر پوښښ لاندې له شوروي څخه په پاتې شوي ازمیښ ځایونو کې ځای پر ځای شوې ده. همدارنګه امریکا د افراطپالو ډلو له لورې د شوروي د بایولوژیکل ساینس پوهانو د جذب د مخنیوي په پلمې سره هغوی په کار ګمرلي او یو شمېر یې د امریکا بایولوژیکل مرکز میریلینډ ته او یو شمېر یې بیا په مرکزي آسیا کې ځای پر ځای کړي دي تر څو د امریکا بایولوژیکل فعالیتونه پر مخ بوزي. په دغه جغرافیا کې د امریکا اکثره لیبراتوارونه په ازبکستان، ازربایجان جمهوریت، کازاکستان، ګرجستان، ارمنستان او اوکراین هیوادونو کې پراته دي.
عزیزانو، په اوراسیا کې د امریکا د بیولوژیکي مرکزونو او ازمایښتونو تیت پرکوالی د واشنگټن له لورې د دې سیمې د مایکرو ارګانیزمونو د راټولولو خودنه کوي. چین او روسیه سره د امریکا د سیالۍ سختې دوته په پیل او په کتو سره د دې سیمې د انساني ژنوم معلومات د امریکا د بیولوژیکي ازمایښ ځایونو لپاره د ځانګړي وسلو د جوړولو امکانات برابروي. همدارنګه د امریکا پټ بیولوژیکل پروګرامونه کښتونو او دامونو ته زیان رسوي او د نورو هیوادونو لپاره جدي خوراکي بحران او کړکېچ رامنځته کوي. د ټولو ته په کتو سره د سیخکارې چې په اوراسیا کې د امریکا له بیولوژیکي فعالیتونو څخه موخه ایران، روسیه او چین ته ستونزې رامنځته کولی دي.
وګوردونکو، د امریکا پوځي بایولوژیکل پروګرام چې په ښکاره توګه په 1943 میلادي کال کې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر فرانکلین روزویلټ په امر رسمن کار پیل کړ، د دوهمې نړیوالې جګړې په دوره کې پراخ شو او د وشتو کلونو په موده کې و مهم زهرجن او مایکروبی مواد جوړ کړل او د امریکا د پوز په اختیار کې ورکړل. سیازه هم یعنی باسیلوس انتراسیز، تولارمی د مال تبا، د کیو تبا، د وینزویلی آز، د انسپالیت ویروس، بوتولونیم، بی ډول انتروکسین، هغه و ډول زهرجن مواد او مایکروبی ناروغی دی چې د امریکا او پوز په سنبال شوی دی. یا زهرجن مواد یوازې د څو ساعتونو په موده کې د مبتلا ژوند ته ګواښ رامنځته کولی شي. امریکا په خپلو پټو ازمیښت ځایونو کې د خولې د خطرناکو ناروغیو لکه د ګوزن اپات، افریقایي سرکوزي تبا، ایولس نور خطرناکو ناروغیو د خپرایو په اړه څېړنې او ازمیښتونه ترسره کړي دي. همداراز په خطرناکو ویروسونو باندې د اهلي ځناورو د ککړولو پروګرام هم پرمخ بیولی دی، لکه نیوکاسل د پسونو کوي یا چیچاک د چرګانو وابا، د بزې د پینو مونټنیټ، د یادو ناروغۍ له بلګې څخه بلل کیږي. همداراز د کوریا په جګړه کې د امریکا له لورې د بایولوژیکلو وسلو د استعمال په اړه کره شواهد شتون لري چې د نړیوالې روغتیایي ادارې له لورې تایید شوي هم دي. همدارنګه په کیوبا کې د بایولوژیکل زهرجنو موادو کارول د امریکا د ورانوونکو بایولوژیکل اقداماتو یوه بلګه ګڼل کیږي. امریکا په 1928 میلادي کال کې په کیوبا کې د خلکو د استعمال خواږه او د بورې ګودامونه په زهرجنو موادو ککړ کړي وو.
عزیزانو، د خبرونې په دوام کې به د امریکا د بیولوژیک ورانوونکو غ اقداماتو ځینې بیلګې له تاسو سره شریک کړو. د 1950 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه بیړه د یو ستر پایپ په وسیله د سان فرانسیسکو په دریاب کې میکروبونه هوا ته خپور کړ. امریکایي ځواکونه په دغه موده کې د یوې بیولوژیکل وسلې په ازمایښت لګیا وو. د امریکا سمندري ځواکونه د سان فرانسیسکو خلکو ته د اطلاع رسونې به غیر دغه ازمایښت پر مخ بوتلل، خو دا د امریکا یوازنی پټ ازمایښت نه و. امریکا په تور پوستانو باندې د ذهن د کنټرول او د بدلولو درملی او و ازمایلې. تور پوستانو ته وویل شول چې د وینې کلسترول زیات شوي او په دې پلمه د سفلیس په څیر زهرجن مواد په هغوی کې و ازمایل شوي. د دغو ازمایښتونو موخه دا وه چې په زهرجنو موادو او درملو باندې یوه درسته ټولنه کنټرول کړای شي. داسې ډول بیولوژیکل وسلې د پوځیانو او د ملکیانو ترمنځ توپیر نشي کولای او ټولو ته مرګ ژوبله اړوي. د نړیوالو قوانینو او اصولو له مخې د دغه ډول وسلو جوړول او کارول منع کړای شوی دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د امریکا پوز په دې وروستیو لسیزو کې د خطرناکو مایکروبونو د ازمیښت لپاره په سیستماتیک ډول د کاناډا په شمالي سرحدونو کې یو پروګرام پرمخ بیولی. په 1999 میلادي کال کې د امریکا ملي څیړنیز شورا ادعا وکړه چې د امریکا بایولوژیکل فعالیتونه د کاناډا سرحدي میشت سیمو ته هیڅ زیان نه رسوي ځکه چې په څارویو پورې محدود دي. په 2012 میلادي کال کې د سینټ لوئس کالج استاد مارټینو ټیلور په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوز له لورې ازمیښتونو کې د سلفایډ کډمیوم کیمیکل کمپاؤنډ کارول کیږي چې د کولی شي د یادو سیمو خلکو ته د سرطان جدي ګواښ رامنځته کړي. همداراز په یادو سیمو کې د راډیو اکټیو موادو د شتون خبر هم ورکړی. د امریکا یو تر ټولو خطرناک او ټکان ورکوونکی بایولوژیکل ازمیښت د نیویارک د میټرو په مسافرانو باندې ازمیښت و. امریکایي چارواکو غوښتل چې د نیویارک په میټرو کې په زرګونو مسافر د ورځې په وخت ځای پر ځای کوي د بایولوژیکل موادو په خپرولو سره ازمیښت ترسره کړي.
د بلخوا په کومو هیوادونو کې چې امریکا بایولوژیکل ازمایښت ځایونه لري، د افونی ناروغي او خبراوي ورستر بلې مخبزيات دودي د غبيولوجیکل پوزي مرکزونه لا وایروسونو سره د مبارزه تر پوخه خلاندي فعالیت کوي. په دغه مرکزونو کې نوې ډول وایروسونه رامنځته کیږي. په 2014 میلادي کال کې په افریقا کې د امریکا د ازمختون فعالیت له امله د ابولا وایروس خپور شو چې په زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. امریکا تر ټولو ژر یې واکسین جوړ کړ او د ابولا سره د مقابلې په پلمه په زرګونو پوځیانې په افریقایي هیوادونو کې ځای پر ځای کړ.
خوګوردونکو، امریکا د سړې جګړې په دوران کې خپلو بایولوژیکل فعالیتونو ته زور ورکړی، خو د سړې جنگ د پای ته رسېدا وروسته هم د بایولوژیکل دفاعي وړتیاو په پلمه خپلو وسلیزو بایولوژیکل فعالیتونو ته دوام ورکړ. د کورونا نیوکو له امله امریکا اوس خپل ورانوونکي فعالیتونه په نورو هیوادونو کې پر مخ بیایي. امریکا په دې کار سره خپلو خلکو ته د تاوان رسولو مخه نیسي او کوشش کوي چې په دې ډول سره د ایران، روسیې او د چین ګیر چاپیر سیمو کې دغه خطرناک بایولوژیکل فعالیتونه پر مخ بوزي.
عزتمنو اوریدونکو، د امریکا بیولوژیکل وسلې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.